برانو افریدون که سلام علیکم ده ساعت چلور بجه شوی ده آزادی رادیو په دې خبرونه کې مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د مصالحتي مشرتابه شورا د موجودیت پر ضرورت ټینګار کوي. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د کابل د مځکې لاندې اوبو سطح لوړه شوې ده. په اروزګان کې د پولیو مثبت نښې لیدل شوي دي. د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې خبرونه لرو. لومړی اجمل اند د سات خبرونه اوروي.
ننګرهار کې چارواکي وایي د داعش له برمتي څلیرش قومي مشران او سپین ږیري خوشې کړي دي. په هلمند کې د پولیو یا ګزن ناروغۍ دوه نوي پیښې ثبت شوي او د ایران ولسمشر حسن روحاني او دې هیواد ته په سفر ورغلی د پاکستان صدر اعظم عمران خان سلا شوي چې پر خپله شریکه پوله به د ترهګرۍ پر ضد یو ګډ ځواک رامنځته کوي. په سمنګان کې د سکرو استلو په یو خپل سری کان کې اته کان کیندون کې مړ شوی. د سمنګان د ولایتي شورا رئیس حجی راز محمد نن ازادي رادیو ته وویل پی خبرونه ناوخته شوی او اته کان کیندون کې په کان کې د کار کولو پر مهال د زهرجنو غازو چاودنې وشلی. نو موږ زیاته کړی د وشل شو کان کیندون کې مړی د یو نیم زر متر ژور کان څخه استل شوی دی. د سمنګان په شمول د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د ځای زور واکو لخوا قانونه په خپل سری او غیر فنی توګه رسپړل کیږي چې د کارکونکو د خوندیتوب لپاره د تدابیرو نشټوالی ډیر کله د عادي کان کیندونکو د ژوند په بیا تمامېږي. د سکرو دا کانسو کاله مخکې د ورته وی پی خلامله چې پکې څورلس کسان وژل شوي و تړل شوی وو. افغان چارواکي وی په ننګرهار کې د داعش لخوا برمته شوی څلیرش کسان خوشې کړي. د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیاڼۍ وایي د چپلیار ولسوالۍ د سلوزو قوم د څلیرش قومي مشران او سپینګیري چې داعش برمته کړي وو د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې خوشې شوي. د نوموړي په وینا د دې کسانو د خوشې کولو لپاره په عملیاتو کې امنیتي ځواکونو د داعش له وسلوالو سره نښته کړې چې په وینا یې درې تنه د داعش وسلوال هم وژل شوي او یو ملکي کس ټپي دی. تېره ورځ هم په همدې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنز نخته شوی و چې د ولایتي ادارې د چارواکو په وینا 15 لسنه وسلوال پکې وشل شي. په هلمند کې د پولیو یا ګزن ناروغۍ دوه نوي پیخي ثبت شوي. د هلمند عام روغتیا رئیس وایي دغه نوي دواړه پیخي د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ثبت شوي دي. د هلمند عام روغتیا رئیس عبدالحد خازم وایي چې په پولیو له اخته دو ماشومانو څخه یو یې مړ شوی او دوه یې لا هم ژوند دی. نوموړي ویلي دا پیښې ځکه رامنځته کیږي چې جګړو په دې ولایت کې په سمه توګه د واکسینو د کمپاینونو د عملي کېدو مخه نیولې.
سیاحت په بخش کې موږ سره ټولو کومک کړی دی، خو بیا هم کله کله موږ د ډېرو تیزو جنګونو او سیاسي اختلافات ښکار ګرځو، هم هغه طرف د حکومت مخالفین هم د حکومت واړو د خپلمنځي اختلافات په نتیجه کې د صحت وخت دی هغه متضرر کیږي.
واشیر او سنگین هغه ولسوالۍ دي چې دا دواړه پیخي په کرامنځته شوي. له دې سره په افغانستان کې یوازې په تیرو څکم څلورو میاشتو کې د پولیو ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر شپږو ته ورسید. ملي امنیت ریاست وایي د هلمند په مساکله ولسوالۍ کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له یو اندازه جنګي وسایلو سره نیولی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست نن رسنیو ته په ای بی استولي خبر پاڼه کې ویلي چې ملا عبدالغفور د مساکله لپاره نومول شوی ولسوال، البته د طالبانو لخوا چې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې له وسلو چاودیدونکو موادو او وسایطو سره نیول شوی. بلخوا په هرات کې ځایي چارواکي وایي چې په تیرو لسو ورځو کې د تروریستي بریدونو، تنظیم شوو جرمونو او ورانکارو فعالیتونو په تور لږ تر لږه دېرشتنه نیولي او د څو پیښو مخه نیول شوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني او د هیواد ته په سفر ورغلی د پاکستان صدر اعظم عمران خان سلا شوي چې پر خپله شریکه پوله د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره په شریکه د غبرګون یو ځواک رامنځته کړي. دا خبره د ایران دولتي رسنیو کړې. عمران خان ته په رسمي توګه نن سهار د ایران پلازمینې تهران کې هرکلی وویل شو. د ایران ولسمشر حسن روحاني له عمران خان سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل موږ په دې موافق شو چې پر پوله له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د چټک غبرګون یو شریک ځواک رامنځته کړو. تر دې مخکې دواړو دونو پر یو بل تورونه پورې کړی و چې د هغه وسلوالو پر ضد سم اقدامات نه کوي چې د ایران او پاکستان ترمنځ په سرحدي بلوڅ میشتو سیمو کې فعال دي. عمران خان له حسن روحاني سره په دې ګډه خبري غونډه کې ویلي هیواد به هیڅ وسلوالې ډلې ته اجازه ورنکړي چې د پاکستان له خاورې فعالیت وکړي. نوموړي منلی چې د ترهګرۍ ستونزې د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات را پیدا کړي دي. دا اوکرين د ولسمشي په انتخاباتو کې د اوکرايني کوميديان ولادیمیر زيلنسکي د خپل سیال پټرو پورشنکو په وړاندې بریا خپل کړې. د اوکرين د ولسمشي د دویم پړاو د انتخاباتو کې د انتخاباتو په سلو کې تر 90 د زیاتو شمیرل شو رايو په 65 خغلی زيلنسکي په سلو کې تر 3 زیاتې رايي ګټلې. وسني ولسمشر پټرو پورشنکو بیا په سلو کې 4.5 رايي خپل کړې. ولادیمیر زيلنسکي د یک شنبه په ورځ په کیف کې و خبري غونډه کې وویل:
Я хочу сказати, я дуже вдячний президентові.
Девайза до України до Волосмашар Петру Порошенко дера манана ком. Гамата зама да бар ялитуб мубаракі. Ракрау зітрі манандуєм. Рати увел чи хар вақт прі да хамкарі ісаб кавалайшам. د اوکرين د ولسمشي د انتخاباتو دویم پړاو د یک شنبه په ورځ په داسې حال کې ترسره شو چې دا هیواد له سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دی او په عین حال کې د روس پلو بلتون غوښتونکو سره په جګړه کې ښکېل دی. دا خبرونه
مول آزادی رادیو واوریدل. اجرائی رئیس عبدالعبدالله د مصالحې د مشرتابه شورا د موجودیت پر ضرورت ټینګار وکړ. د ولسی جرګې یوې غړي آریان یون بیا وویل د قطر د غونډې له لغوه کېدو وروسته دې شورا ته اړتیا نشته.
زه فکر کوم چې کله د قطر ناسته لغوه شوه نو د دې مصالحې شورا ته هیڅ ضرورت نشته.
د اروزګان د مرکز اوسیدونکي د جنایي جرمونو له زیاتېدو شکایت کوي.
د شپې د قانونو بعضې ول سوي دي، دوه درې قتلونه سوي دي چې یو کوچنی هلک و.
په هلمند او اروزګان کې د ماشومانو د ګزڼ پیښې ډېرې شوي دي.
مختلف عوامل دي، تاسو پوهیږئ دلته جنگ دی، نامنۍ دی، هر څه ستا سیاسي مخالفتونه دي.
اصلا د واکسین په اړه تر اوسه پورې د خلکو ذهنیت نه دی جوړ.
په خوست کې به د پاچا خان د نړیوال پوهنتون د جوړېدو کار شر پیل شي.
پاچا خان د نړیوال پوهنتون چې هغه کوم خوب و هغه په عمل باندې بدلېږي، د هغوی لپاره صحیح تشخیص شوی.
د نورو موضوعاتو تر څنګ د ښځو لپاره ځانګړی اونیز پروګرام هم لرو. د افغانستان د حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د مصالحې د مشرتابه شورا په موجودیت ټینګار کوي او وایي چې دا شورا د سولې په مذاکراتو کې لکه کومه غونډه چې په پام کې وه په قطر کې جوړه شي د افغانانو د واحد ږغ له تمثیلولو سره مرسته کوي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن دوشنبه د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو ته وکړې. د مصالحې د مشرتابه شورا تر ډیره د قطر غونډې د تیاریو او مشورې په هدف د افغان حکومت لخوا جوړ شوی و. د دې موضوع په اړه د اجمل تورمان راپور واوري.
که څه هم په قطر کې له طالبانو سره د افغان حکومت د استازو او سیاسيونو غونډه په خپل وخت تر سره نشوه او د بیا جوړېدو یا نه جوړېدو په اړه هم دقیق څه نه ویل کېږي، خو د افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د مصالحې د رهبرۍ شورا د موجودیت په دوام ټینګار کوي. ښاغلی عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته په خبرو کې وویل چې دا شورا د سولې په مذاکراتو کې لکه د قطر غونډه چې په پام کې وه د افغانانو د واحد غږ له تمثیلولو سره مرسته کوي.
صدای واحد از مردم افغانستان
دا چې د سولې مخامخ خبرو او یا هم مذاکراتو کې لکه د قطر غونډه چې په پام کې و د افغانستان د خلکو واحد او برحق غږ تمثيل شي. کومې مشورې مو چې درلودې په دې برخه کې د هیواد له مشرانو او سیاسيونو سره، زه په دې باور یم چې د مصالحې د رهبرۍ شورا په دې برخه کې ډېره ګټوره تمامېدلی شي او موږ سره مرسته کوي.
ښاغلی عبدالله ټینګار کوي چې افغان حکومت به د سولې د مذاکراتو په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. نوموړي د قطر د غونډې د لغوه کېدو لامل نه سم مدیریت وګڼو، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات ورنکړل. د مصالحې د رهبرۍ شورا د قطر غونډې ته د تیاریو او مشورو په هدف د افغان حکومت لخوا جوړه شوې وه، خو دغه غونډه چې ټاکل شوې وه د روان میلادي میاشتې له 19 تر 20 نیټې پورې په دوحا کې جوړه شي، ظاهرا د افغان حکومت لخوا د وړاندې شوي لیست پر سر د اختلافونو او په یاد غونډه کې د افغان حکومتي پلاوي د دریض د څرنګوالي له امله لغوه او یا هم ځنډول شوې ده. په خپل وخت دغه غونډې نه جوړېدو بیلابیل کورنی او بهرنی خبرګونونه درلودل. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي چې مایک پامپیو لولس مشر غنی سره په تلیفوني خبرو کې د دغه غونډې د لغوه کېدو په اړه خوشینی خودلې. په اعلامیه کې راغلی چې مایک پامپیو او لولس مشر غنی ومنله چې د دوهې کانفرنس د سولې د پرمختګ لپاره مهم فرصت دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټول اړخونه څولي چې له موقع په استفادې د کانفرنس د برخوالو پر سر تفاهم وکړي چې ډیر ژر په قطر کې دغه سیو ټول شموله افغاني ډیالوګ تر سره شي. د غشند افغانستان لپاره د روسي ځنګړي استازي زمیر کابلوف هم د دغه غونډې د لغوه کېدو په اړه خوشینی څرګند کړي. خو نوموړي دا هم ویلي چې ستونزمنه ده په دې وپوهیږو چې دا غونډه لغوه شوې که ځنډول شوې ده. د طالبانو د قطر د دفتر ویان بیا فرانسوي خبري اژانس ویلي چې د امریکایي چارواکو سره به روان پړاو خبرې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ویش متمرکز وي. خو د غونډې دقیقه نیټه یې نه ده ښودلې. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي اوس ستونزمنه ده چې د قطر غونډه دې په لنډ وخت کې جوړه شي. د چارو شنونکي وحید مشتا
دې ته په پام سره چې ولسمشر هوډ لري دلته په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه راوبولي او دغه شان روژه هم رانګ دیده. فکر نه کوم چې د دې امکانات موجود وي چې موږ په لنډ وخت کې دا غونډه ولرو.
ټاکل شوی چې د سولې مشورتي لویه جرګه د سور د میاشتې په نهمه په کابل کې جوړه شي. په دغه غونډه کې چې د سولې د اعلی شورا په کوربتوب جوړیږي د مصالحې د رهبرۍ شورا ډیری غړي به هم برخه ولري، کوم چې موجودیت یې د ښاغلي عبدالله په خبره د سولې په مذاکراتو کې د افغانانو د واحد غږ له تمثیلولو سره مرسته کوي.
په راپور کې مو وویل چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د مصالحې د مشرتابه شورا پر موجودیت ټینګار کوي، خو په هغو کسانو کې چې له دې نظر سره اختلاف لري یوه هم د ولسي جرګې غړي آریان یون ده. له آریان یون سره په دې موضوع اکرام الله اکرام مرکه کړې ده. هغه د خپلې خبرو په سر کې داسې وویل:
زه فکر کوم چې د قطر ناسته د افغانستان د پاره ډیر یو غټ چانس او چې دغه چانس بدبختانه افغانانو د لاسه ورکړ. خو بیا هم موږ هیله من یو چې په راتلونکي کې بیا هم موږ کولای شو چې په قطر کې او ناسته برابر کړو تر څو د هیواد کې د جنګ د پای ته کې خودل شي او یو پایدار سولې په افغانستان کې راشي. خو زه فکر کوم چې کله د قطر ناسته لغوه شلون د دې مصالحي شورا ته هیڅ ضرورت نشته ده. نو هر کله چې بیا پروګرام برابرې ده او بیا ناسته کېدل نو په هغه وخت کې باید حکومت ډیر کوشش وکړي چې د دې یو شورا رامنځته کړي چې هغه ټول خلکو لپاره منلو وړ وي او هم د څه کسان فکر راولي چې هغه واقعا په داغه تګ او داغه ناسته د دې هیواد په ګټه وي او د سولې په پروسه کې اغیزمنه واقع شي.
وکیل صاحب، که څه هم تاسو هیلمندي و خو دا چې دوباره به د قطر د ناستې د لپاره حل زلي وشي، خو وروستي معلومات په دې اړه څه دي؟ دغه ډول بین الافغاني ناسته به دوباره جوړ شي که نه؟ دا لغوه شوه، بل اخر دا کیسه کوم ځای ته ورسیده؟
زه فکر کوم چې یو تعداد وطنپالو شخصیتونو کوشش بیا شروع کړی دی کاغه په هر لوري پورې اړه لري، کوشش کوي چې د قطر ناسته بیا بیرته ترسره شي، ځکه چې موږ به د بین الافغاني ناست نه بل چاره نه لرو او به د سولې نه بل چاره نه لرو. که چیرې جنگ لاره د حل وین اوس په وخت افغانستان خبره یو طرفه شوی و، نو د دې خاطر ډیر د شخصیتونه وطن پال شخصیتونه روان دي او کار شروع کړی چې تر څو به ته د قطر غونډې د لپاره ترتیبات ونیسي او بل اخر دغه غونډه ترسره شي او دغه بین الافغاني مذاکرات ترسره شي تر څو چې په افغانستان کې پیاده رسول ریش.
بل نه سچې په قطر کې به تر سره کیږي هغه د امریکایي پلاوی او طالب استاذ ترمنز د شپږم پړاو خبرې دي. سره لدی چې لا پډاګه شوی نه چې کله به وي، خو ویل کیږي داسې چې په نګدي وخت کې به دا ناستم جوړیږي. په دغه ناست کې د وسلوالو طالبانو په وینا باندې چې دا د امریکایي پلاوی او طالب استاذ ترمنز ناست ده، په دې ناست کې د افغان حکومت نه موجودیت سره لدی چې په تیر ناستو کې د افغان حکومت استاذ نه وو، خو په د شپږم پړاو خبرو کې کا افغان حکومت استازي موجود نه وي، پایلې به استاس په نظر باندې څه وي؟
زه فکر کوم چې اصلي موضوع چې دا هغه د امریکایانو او د طالبانو په لاس کې ده او اصلي شالتي هم په مذاکراتو کې ګډون کوي. خو بدبختانه یو چانس مونږ ته لاس راغې چې باید دواړو خواوې سره ناستې وي او مذاکره کړي و، چې هغه بل اخر د بی اتفاقۍ د وجې او د کشمکش د وجه نه دغه سلاغ وشل. نو که چیرې مونږ کینو دې پړاو ته چې تر هودریږه چې د افغانستان حکومت په دې مذاکراتو کې ګډون وکړي، بلاخره مذاکره به ترسره نشي، ځکه چې خپل حکومت هم خپل په منځ کې سره جوړ نه دی، په ډلو ټپلو ویشل شوی دی. دوی ټول راټولول او په یو واحد نظر دوی ته ورکول او بلاخره د قطر غونډې ته لیږل، دا ډیر مشکل کار دی. نو د دې د خاطر هر څومره چې کیږي مونږ باید دا پروسه شاته وانه چوو. کچیر امریکایان کینی طالبانو سره، کچیر افغان حکومت کینی، کچیر نور قومی مشران او ملتپال او شخصیتونه د افغانستان د سولې د پارزی، هر امکان نه باید استفاده وکړو. هر کانفرنس او د هر مذاکره نه باید د افغانستان په ګټه استفاده وکړو او کوشش وکړو چې دغه د سولې پروسه کامیاب.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی آریان یونوا.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په هلمند کې د پولیو دوی نورې پیښې ثبت شوې دي. تر دې وړاندې هم په دې ولایت کې دوی مثبتې پیښې موجودې وې. ویل کېږي یوه بله مثبته پیښه په روزګان ولایت کې ثبت شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د روغتیا د نړیوالې ادارې د پولیو ضد واکسین په شمول د ټولو پروګرامونو مخه نیولې ده. دا چې په دې اړه اساسي مشکلات څه دي، په دې اړه د الیاس دایي په راپور کې اورو.
د بوس دولت روغتون په وڅنګ کې ماشومان ته د واکسین د تطبیق پروګرام په دې ډول مخته ځخو په لورو پروتو سیمو او ولسوالیو کې د طالبانو د مخالفت لامل درېدلې دي. د هلمند عامه روغتیا رئیس عبدالحد عظیم وایي تازه د دې ولایت په واشیر او سنگین ولسوالیو کې د پولیو دوی مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې د وایروس د موجودیت په اړه اندېښنې نور هم ډېرې کړې دي.
په وارو وارو واکسین باندې سوې دی، لسوې دی، د وی خوانه بلې خوانه جنگونه دي. اکثره وخت کوشنیان مس پاتې کیږي چې د هغوی په نتیجه کې متاسفانه په اخرو کې یوه پیښه دی. پولیو د بازار شاوخوا یو ساحه کې چې هغه د کندهار سره په غوره کې هلته چون د وایرس موجودیت مخه مو دوی هملته سرحد لري، نو د هغو سره هلته یو کوشنی په پولیو اخته شوی و. ګمان کېدی چې هغه د پولیو د وجه مړ شوی و. بیا چې د هغه کم نور اقارب دی چې په کور کې اوسېده، یا ورور یا بل ماشوم، هغه څه چې سمپل واخیسته سو نو په هغه کې دا وایرس ولیده سو. نو د دې نه معلومه شوه چې هغه کوشنی هم د پولیو د وجه څخه مړ شوی و، دا کنټاکټ یې په پولیو وایرس باندې اخته شوی دی. او د دې تر څنګ یوه بله پیښه په شاپشته کې چې دا هغه هم د پولیو د وایرس مثبته شوی ده.
د روغتیا رئیس ول د پولیو په ضد د واکسین پروګرام د هلمند په شمول په ټول هیواد کې د یو شمیر ملحوظاتو لامل درېدلې دي. عبدالحد عظیم ازادي رادیو ته ول دا چې د تیرو نږدې ولسو میاشت رئیس د واکسین د تطبیق پر سر جنجالونه ولنو، ځکه د پولیو د خطرناک وایروس د زیاتوالي او د نورو پیښو درمزته کېدلو احتمال ډېر دی.
نو مختلف عوامل دي، تاسو پوهیږئ دلته جنگ دی، نامنې دي، هر سستا سیاسي مخالفتونه دي. هغه خود هغه کار دی، خود صحت په بخش کې موږ سره ټول کومک کړي دي. خو بیا هم کله کله موږ د ډېر تیز جنگونو او سیاسي اختلافات ښکار ګرځو، هم هغه طرف د حکومت مخالفین، هم د حکومت دواړو د خپلمنځي اختلافات په نتیجه کې د صحت وخت دی هغه متضرر کیږي.
د عامه روغتیا دراسات مسولین وایي په غشمو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي، د دې واکسین د تطبیق پر ستراتیژي جنجال د دې لامل شو چې نږدې ولس میاشتې تر 15 لک ډیر ماشومان ته واکسین ونه رسیږي. خو د طالبانو ویاند کاري اوسوب احمدی ازادي رادیو ته ویلي دي چې دوی د واکسین د تطبیق سره ستونزه نه لري. د قومي مشرانو او سپینډورو په غوښتنې د کور په کور په ځای په جمعتونو او د قومي مشرانو په کورونو کې د غد تطبیق توصیه کړې ده. اصلي ستونزه چیرې ده؟ لیکوال او ژورنالیست ګل احمد احسان وایي د پولیو د واکسین پر حلال والی سره لدی چې د معتبرو مرکزونو او دینی عالمانو فتوا موجوده ده، خو د عامه روغتیا یا په مجموع کې داخلي ادارې نه دي توانېدلې د خلکو قناعت حاصل کړي.
اصلا د واکسین په اړه تر اوسه پورې د خلکو ذهنیت نه دی جوړ. د واکسین مسولین، جمع سیاحت عامه، په مجموع کې دولت باید په لومړي سر کې د خلکو پر ذهنیت جوړونه کار وکړي. هغوی تر اوسه پر دې شک لري چې دا څنګه واکسین دی او څه رقم کې ولې دومره تعقیبیږي، په فشار باندې دغه تطبیقیږي. اوس مسله دا ده چې کله ولسونه شکمنی نو طبعا مخالف جهتونه هر څوک هم بیا دې ته د شک په سترګه ګوري، ځکه په عامه کې د دې په اړه ذهن نه دی جوړ شوی. او پر دې باید کار وشي تر څو تر فرد د دې ټولنې پورې د عامه پوهاوي په برخه کې کار وشي.
روغتیا پلان وای د پولیو د وژن کې ناروغي وایروس هغه وخت لمنځه وړل کې راځي چې واکسین یې تر هر ماشوم پورې ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې پروان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د ټولو مثبتو پیښو شمېر شپږ ته ورسېدی چې ټول یې په جنوبي ولایتونو کې دي. محمد الله استای، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د ورستیو ورشتونو له عمله د کابل د مځکې لاندې اوبو یا واټر ټیبل سطح لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په ورستیو کلونو کې د کابل د مځکې لاندې اوبو د سطحې د کښته کېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې وي. د اوبو او انرژي وزارت وایي که څه هم دا په اوږد مهال کې ډېره ګټه نه کوي، خو د دې وزارت چارواکي هڅه کوي چې د اوبو په برخه کې له رامنځته شوي فرصته ګټه واخلي او اوبه زیرمه کړي. نور حال د اکرام الله اکرام پراپور کې واوري.
په داسې حال کې چې وروستۍ ورښتونو او لامل یې سیلابونو د کابل په ګډون په یو شمیر سیمو کې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي، خو په پلازمینه کې د ځمکې لاندې د اوبو سطحه لوړه کړې ده. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د وروستۍ ورښتونو لامل د کابل د ځمکې لاندې د اوبو کچه له 2 نیولې تر 2 مترو لوړه شوې ده. د دې وزارت د هایدرولوژي د برخې رئیس جمال عبدالناصر شکوري د دوشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل دی وایي د تیر کال په پرتلسه کال په کابل کې تقریبا له 2 نه تر 2 مترو مپورې د ځمکې لاندې اوبو کچه لوړه شوې ده. دا یو هیله بخونکې خبر دی، خو په لنډ مهال کې دی وایي د اوږد مهال لپاره دوی هڅه کوي چې په دې برخه کې له رامنځته شوي فرصته سمه ګټه واخلي. دی وایي د ژورو ساګانو کیندل چې له فلټر وروسته د سیلاب او باران اوبه د ځمکې تل ته ولېږدوي، د پلانو ساګانو ویستل او د ډنډونو جوړول چې د اوبو د زیرمه کولو لپاره ګټورې لارې چارې دي. نوموړي دغه شان وویل چې همدا اوس د کابل سیند په اوږدو کې د اوبو د زیرمه کولو لپاره حوضونه جوړیږي چې اوبه به پکې زیرمه شي او د ځمکې تل ته اخته شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې افغان حکومت د افغانستان په یو شمېر سیمو په ځانګړي ډول ګډمیشتي کابل کې تر ځمکې لاندې اوبو د کچې د ټیټېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. افغان چارواکو ویلي وو چې د کابل په یو شمېر سیمو کې آن د اوبو کچه 22 متره ښکته شوې ده. د راپورونو پر بنسټ هر کال د ورښتونو له امله په کابل کې 25 میلیونه متره مکعبه اوبه زیرمه او 80 متره مکعبه اوبه مصرفېږي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د هایدرولوژۍ د برخې رئیس جمال عبدالناصر شکوري وایي چې سږ کال یو 1.5 میلیونه متره مکعب اورښتونه شوی چې د تیر کال په پرتله 15 برابر زیات دي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د تیر کال په ژمي کې خلکو ته سپارښتنه کړې وه چې د ځمکې لاندې د اوبو د سطحې د لوړېدو په هدف دي له بامونو توګل شوي واوري په کانکریټونو نه بلکې په خاورینه ځمکه واچوي. په همدې حال کې د اوبو او انرژي وزارت پخواني موین عبدالبصیر عظیمي له اوبو نه د سمې ګټې اخیستنې په برخه کې د ولسي وګړو ونډه هم مهمه وبلله.
مردم نقش بسیار برجسته دارد.
دیوای په دې برخه کې خلک ډیر مهم نقش لري. په ځنګړي ډول د اوبو د مصرف په برخه کې باید ډیره پاملرنه وشي. دا کار کولای شي خه تاثیرات ولري. د کابل په شان په لوی خارونو کې چې د اوبو مصرف پکې ډیر زیات دی، خلکو ته د اوبو د سم مصرف پاړه د مپوهوي ل ورکړي او د اوبو د مصرف د کچې لټولو بل چاره نشته.
یعنی چاره دیگه وجود نداره.
خدای وای چې حکومت باید د اوبو د زیرمه کولو په هدف د کابل په شاو خواسیمو کې د اوبو د زیرمه کولو بندونه هم جوړ کړي. کابل د هغه ولایتونو په قطار کې راځي چې ډیر اوسیدونکو لري او د اوبو د مصرف کچه پکې هم لوړه ده. چارواکي وای چې خلک د اوبو په مصرف کې له احتیاط کار وانخلي نو د ژوند په چاپیریال به ناوړه اغیز وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو بهرنۍ موضوع. په سریلانکا کې د پرونیو خونړیو حملو په اړه نوي جزئیات رابرسېره شوي دي. په دغو حملو کې د وژل شویو کسانو شمیر لږته لږه 290 تنو ته رسیږي او د ټپیانو شمیر شاوخوا 1500 تنه ښودل شوی دی. نور جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
د سریلانکا پولیسو وایي په پلازمېنه کولمبو کې د کلیساو او هوټلونو په ګډون په یو شمېر ځایونو کې د تېرې ورځې په خونړیو بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمېر لږ تر لږه 290 تنو ته رسېدلی او شاوخوا 1500 تنه نور هم ټپیان شوي دي. پولیسو دغه راز نن وویل چې د دغو حملو په تړاو یې تر اوسه 40 مشکوک کسان نیولي دي. په سریلانکا کې پرون په کلیساو او عصري هوټلونو او نورو ځایونو ټولې نه حملې وشو چې په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې رئیس په یوه لسیزه کې تر ټولو خونړۍ حملې بلل شوې. د سریلانکا ولسمشر مایتری پالا سیریسینا به د دغو حملو په تړاو د نړیوالو اړیکو د څرک معلومولو په هدف د نړیوالې مرستې غوښتنه وکړي. دا خبره د هغه دفتر نن په یو خبر کړي بیان کې کړې ده. ویل شوي چې ولسمشر په دې برخه کې له بهرنیانو د مرستې غوښتنه ځکه کوي چې استخباراتي راپورونه د دې ښکارندویي کوي چې د سیمه ییزو ترورستانو تر شا بهرنۍ ترورستي ډلې ولاړې دي. په خبره شوي بیان کې دغه راز ویل شوي چې ولسمشر به په هیواد کې اضطراري حالت اعلان کړي چې نن له نیمې شپې جاري کیږي او هغه پولیسو او پوځ ته د زیاتو صلاحیتونو اجازه ورکوي چې د محکمې له امر پرته مشکوک کسان د پښتنو ګرویګنو لپاره توقیف کړي. تر دې مخکې د حکومت ویاند راجتا سینارتینی ویلي و چې ګمان کوي دغه حملې به د سیمه ییزې د ملي توحید جماعت په نوم اسلام پالی سخت دریځې ډلې کار وي. هغه هم دا شان تایید کړ چې پولیسو له مخکې پر کلیساو د احتمالي ځانوژونکو حملو په اړه معلومات ترلاسه کړي و چې د په وینا په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. یو دولتي څېړونکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی خبره لاندې ته ویلي چې په پلازمینه کولمبو کې پر دریو کلیساو او دریو هوټلونو ځانوژونکو حملې شوې دي. تر اوسه هیڅ چارې دغو حملو مسؤلیت نه دی اخیستی. خو د سریلانکا د دفاع وزیر روان ویجواردینا دا د مذهبي افراطیانو لخوا حملې بللې دي. پرون په دریو کلیساو د کولمبو په شمال ختیځ نیګومبو ښارګوټي کې او پر یوې بلې هم له کولمبو 2.5 کیلومتره لرې په ختیځ باتیکالو ښار کې حملې وشوې. سریلانکا چې 22 میلیونه نفوس لري اکثریت وګړي بودایي مذهب دي، خو له 2% پورې نور مذهبي اقلیتونه مسیحیان، مسلمانان او هندوان تشکیلوي. پولیسو ویلي چې په کولمبو کې پر دریو عصري هوټلونو په حملو کې د امریکایانو، بریتانویانو، هالندیانو او پرتګالیانو په ګډون 15 بهرنیان وژل شوي دي. بریتانیا، چین، ډنمارک، هند او د امریکا متحدو ایالتونو د خپلو اتباعو وژل کېدل تایید کړي دي. په سریلانکا کې کورنۍ جګړه چې څه باندې 2.5 لسیزې دوام کړی و 10 کاله مخکې پای ته ورسېده. د تامل پړنګانو په نوم یاغي وسلوالې ډلې په دې هېواد کې د اقلیت تامیلیانو لپاره د یو خپلواکه هېواد د جوړېدو لپاره وسلواله مبارزه کوله.
ستاسو له پیغامونو
عبدالوسیم د کونړ ولایت د چفی درې ولسوالۍ نه د داعش او طالبانو چې کوم په چپه دره کې جنګ وشو او عوام ترې راګړل شول د چفی درې نه، اوس پورې حکومت هیڅ مرسته د عوام سره نه کړي. کوم ماجرین چې راغلي او والي چې دی کله هله جو کله امریکا له شي وادي خلکو سره کوي چې زما حکومت وکم، اوس پورې چې اندي کړي او بل کوم امنیتي چارواکي چې دی هغه ټول لاغلي دی او د عوام د ولاړ دی او خمنډه تړلوله کوي. اوس پورې والي زمونږ سره هم ونه پړ
څرنګه چې موږ د هلمند ولایت اوسېدونکي په کندهار ولایت کې موږ شپې ورځې سبا کوو، نو موږ سهار زیه وکړلې د ماجرین ریاست اویا چاکس وو هغه مو مرستې شکرې راته واخیستل، لمبرونه راته واخیستل. بیا موږ سره کومه مرسته نه ده کړې، خو سیلابو هم زه په دې د جنګو څخه راغلي چې ملکونه مو همهلته پاتې دي. نو زموږ د دغه موسسه ولاو ته دغه دغه ضرور موږ سره مرسته وکړو. موږ هم د دې هېواد بچیان یو، موږ د افغانستان خلک یو، د هر مظلوم سره د دې مرسته وکړو. او که پر شناخته باندې ویشي کوم یادې د تشکرو کاتانې د دې دې یو ګوري چې کاتانې څو میاشتې کېږي چې موږ کړې موږ دې یو څه د مرسته نه دوه کوي. نو دغه مو هیله ده موږ د بچانو کچيري مرسته سره کوي د دغه مهاجرین سره خو دولت کوي، مګر دا خلک دې داسې کې دا خلک بیا چم پکې کې یا دا چې پکې کې باید د خلکو سره دا سړي کور ته ورشي. معلومات دې د خلک ګوډي لري نه لري، نو بس په دې ځم په مورتل خو مال شي وي. نو بل دې وځي د خلکو سره مرسته وکړي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا هم هغه پیغامونه چې د افغان بیسیم د تصواتل شمیرې له لارې مو راستولې دي. دفتانی لیکلي دي وایي افغان دولت باید په آزاد بازار کې د پوځي یونیفورم پیر او پلور بند کړي تر څو د فوځي یونیفورم څخه د دولت مخالفین، غله او نورې وسلوالې ډلې استفاده ونه کړي. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکي وایي موږ د قطر غونډې ته ډیر خوشبینه وو خو دا غونډه لغوه شوه او ډیر پرې خواشینه یو. روح الله له زابل لیکي وایي د زابل په خرواریانو کې د افغان بیسیم کیفیت سم نه دی. هیله ده چې دا شرکت ورته توجه وکړي. شهید زاده د زابل له خاک افغان لیکي وایي بین الافغاني ناستې ته ډېر خوشبینه و، ډېر عظیم نوښت و، خو دا ډول جلسې کولی شي چې بیا هم وشي، باید چې په آینده کې بیا یې د جوړېدو هلې ځلې وشي. بل اوریدونکی غلام سرور نبی زوی وایي چې زما هیله ده چې دولت او طالبان بالاخره د سولې خبرو ته کښینی او جګړه پای ته ورسوي. د افغان بیسیم دا تاسو ته لشمیرې لري د هرې موضوع په اړه چې نظر لري کولی شئ راوایستوي. البته لنډ اوس د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو. څلور بجې او دېرش دقیقې دي.